ټولین جونی د سپورت کار او زده کړو اجازه ولري څو دوی له جسمي او روحي نظره پیاوړي وي.
په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. کابل پریس کلب وای په پکتیا کې له افغان خبریالانو سره د شوي تاوتریخوالي او په ټوله کې د خبریالانو د ستونزو په اړه د ملګرو ملتونو بشري څانګې او د رسنیو نړیوالو ملاتړو بنسټونو ته یو شکایت لیک استولی دی. د کابل پریس کلب له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د شنبې په ورځ د طالبانو د استخباراتو ریاست د پکتیا پریس کلب یو شمېر خبریالان په دې خاطر چې ولې په ګردیز کې د یو شمېر نجونو د مظاهرو په اړه مطالب چمتو کړي او بندیان کړي او ورسره ناوړه چلند کړی دی. په ګردیز کې د منځنیو ښوونځیو او لیسو یو شمېر نجونو وروسته له هغې مظاهرې وکړې چې پر مخ یې څو ورځې مخکې پرانستل شوي ښوونځي د طالبانو سیمه ییزو چارواکو بیرته بند کړل. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي په تېر یو کال کې په افغانستان کې په ملي سطح د پولیو ضد واکسین او یو فرعي کمپاینونه عملي شوي. د دې سازمان په خبره په دغو کمپاینونو کې دومره ډیر ماشومان واکسین شوي چې په تېرو څلورو کلونو کې ساری نه و لیدل شوی. د روغتیا د نړیوال سازمان په یو ټویټ کې ویلي چې په افغانستان کې د ګوزن یا پولیو ختمېدل به له نړۍ څخه د پولیو د لمن د ټولولو په هدف مرسته وکړي. ایران وایي د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي له څارونکو سره همکاري ته تیار دی. ایران د اټومي انرژي له څارونکو څخه په عین حال کې غوښتي چې د ایران د اټومي فعالیتونو په موضوع کې د اسرائیل فشارونو ته غاړه کېنږدي. د ایران د بندنیو چارو وزارت ویندوی ناصر کنعانی دا خبره نن دوشنبه د اټومي انرژي د نن ورځې تر مهمې ناستې مخکې وکړه. د افغانستان د فوټبال د ځوانانو ملي لوبډله عمان ته ورسېده. ټاکل شوې ده چې افغان لوبډله د آسیا تر شلو کلونو د کشو لوبډلو د اتلولیو په سر لوبو کې ګډون وکړي. دا سیالۍ د سپتمبر له 14 تر 18 پورې د مسقط په سلطان قابوس لوبغالي کې ترسره کیږي. د افغانستان لوبډله به د تایلند، فلیپین او عمان له ټیمونو سره مخامخ شي. د افغان ځوانانو لومړۍ مسابقه به د چهارشنبه په ورځ له تایلند سره وي. او سریلانکا د پاکستان په ماتولو سره د آسیا جام د کرکټ سیالیو اتلولي وګټله. د آسیا جام پای لوبه پرون په دوبی کې وشوه. سریلانکا په شلو اوورونو کې 170 منډې کړې وې او پاکستان لوبډله وتوانېده چې 140 منډې وکړي خو ټاکلی هدف یې پوره نه کړ. سریلانکا په آسیایي جام کې دا وار له شپږو لوبو یوازې یوه پر افغانستان بایللې وه. پاتې نورې ګټلې وې او اتلولي یې په خپل نوم کړه.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنه دوستانو سلامونه مې ومنې. په دې وروستیو کې چې پر افغان میرمنو باندې د ژوند په بیلابیلو برخو کې محدودیت لګیدلی دی، د کونډو میرمنو اندېښنې او ستونزې هم ورزیاتې کړي دي. په افغانستان کې کونډې میرمنې له خپلو ډیرو شرعي، بشري او مدني حقونو څخه بې برخې دي. د بیلګې په توګه په خپل زړه د دوهم واده واک نه ورکول کیږي. د تګ راتګ، زده کړې، کار او د ته ورته اړینو مسایلو پاکله په خپله خوښه پرېکړه نشي کولی. کله ناکله خو له خپلو نږدې دوستانو او خپلوانو سره د لیدلو بندیز هم ورباندې لګیږي. په ځینو سیمو کې خو بیا د کونډې ښځې د میړه کورنۍ کونډه دې ته مجبوروي چې د کورنۍ له یو غړي سره پرته د دې له خوښې دوهم نکاح وکړي، چې دا په خپله له کونډې ښځې سره خوشنط دی. مریم وایي چې میړه یې په انتحاري حمله کې مړ شوی دی. د هغه له مرګ وروسته هیچا هیڅ ډول مرسته هم نه ده ورسره کړې.
هیچ یې مې نه درلوده. کور مې غلو واخه، سړی مې شهید سه. دا په انتحاري کې فلچرخي لاره کې دلته شهید سه. لور مې شهید سه، زوی مې شهید سه. وسه خپله تک تنه پات سون. دغه زوی مې بعد له مرګه خدای راکه. دی خو کور ته زمغې خاطر زم، یعنی دا کال څه پوره کېږي په مخ قیامت کېږي. خورې نری نه زه نه لارم کوچ وړم، هیڅوک نه لارم. تر اوسه پورې ما سره چا کومک هم نه ده کړی، یوه روپۍ هم کومک نه ده کړی.
ملکه هم یو پونډه میرمن ده، که څه هم د شپږو ماشومانو مور ده، خو بیا هم د میړه د کورنۍ د ډیرو خبرو له وجې د ضروري کارونو لپاره هم له کوره بهر نشي تللی.
شوهرم شهید شد، خودم جوان هستم، شش طفل دارم، فامیلم
میړمې شهید شوی دی، خپله ځوانه یم، شپږ ماشومان لرم. کورنۍ مې داسې یوه کورنۍ ده چې ټوله ورځ همدا وایي چې له کور څخه مه وزه. بیا کله چې وزم ډېرې خبرې اورم، ټیکرای دې وړکی دی، کالی دې لنډ دي. سل ځله مې ورته ویلي چې د تاسو دا چلند مناسب نه دی، خو بیا هم هماغه تکراري خبرې اورم. یو ورځ مې ټول راټول کړل، دا مې ورته وویل چې سمه ده، زه لوڅ مخ ګرځم، خو دا مې ژمنه ده چې زه په ټول عمر بل واده نه کوم، زه خپل اولادونه روزم. ما ته به دا ډېر د ویاړ ځای وي چې ماشومان مې تر یو ځایه ورسوم. لومړی د خسر له کورنۍ څخه او بیا هم له ټولنې نه ډېره نه امیده یم. تاسو تر اوسه لیدلي چې کونډې ښځې ته چا په درنه سترګه کتلي وي؟
آیا شما د دې سنی یک بیوه په چشمې ګران کښې سیل شوه؟
ملکه وایي هغه نه غواړي چې دوهم واده وکړي. په وینا یې له خپلو بچو سره خوشحاله ده او یوازینۍ هیله یې د اولادونو روزنه او پالنه ده.
فامیل گفتن اگر ازدواج میکنی، اما من نخواستم. خسرم دارو میور اما
کورنۍ راته وویل چې زموږ له کوچني زوی سره واده وکړه. زما لیوار ډیر زیات له ما وړکی دی، ما قبول نه کړه. له همغې ورځې څخه وروسته زما خپل حق چې د خسر په کور کې لرم نه یې راکوي. خسر مې راته وایي چې له زوی سره مې دوهمه نکاح وکړه، هغه به خرڅ او مصرف درکوي، خو زه دا نه غواړم، زه مې خپل اولادونه رسوم.
ما هیڅ چیز نه قبول دارم و نه میخوای، ما اولادم میرسم.
په افغانستان کې کونډې میرمنې له ګڼو ستونزو سره مخ وي. د ماشومانو روزنه، د نفقې او کور پیدا کول، د کورنۍ ټول لګښتونه پوره کول ورله غاړې وي. له دې ټولو سره سره بیا د خسر کور په عملي توګه دا ثبتوي چې د کونډې ښځې ټول واک او اختیار د دوی دی، په زوره یې نکاح کوي. حال دا چې له شرعي او قانوني اړخه کونډې ښځې د واده د پرېکړې حق لري، خو دوی دغه حق په جبر سره ورنه اخلي. په لرو پرتو سیمو کې اوس هم کونډه د هغې له خوښې پرته په نکاح کېږي. د ننګرهار اوسیدونکی احمد وایي چې د دوی په کلي کې کونډه ښځه د زوی په عمر لیوره ته واده شوه.
کونډو په برخه کې ووایم چې 2000 کال کې د جون میاشت کې زموږ په کلي کې یو کس ووژل سو. دا چې ووژل سو له هغه وخته یې میرمنه کونډه وه او همدا د خسر کرې شپې سبا کولې، ګرچې هغه څلور زامن دوه لورانې هم درلودلې. نو په همدې اونۍ کې د لیوره ته نکاح شوله. هغه لیوره ته چې نږدې د هغې په واده کې، هغه د خپلې وریندارې په واده کې، هغه شاید اوه کلن یا هم اته کلن وو، ولې تازه هغه ته نکاح شوې ده، دغه اونۍ کې نکاح شوې ده. ګرچې دې ښځې ویلي وو چې زه واده نه کوم، او یعنی نکاح نه کوم، که نه نه بل ځای کوم او نه په دې کور کې کوم. خو د خسر او د لورونو لخوا په هغې فشار وارد شو او ویل چې سبا به خلک څه وایي که چېرته مثلا تا پورې داسې بد نوم شو، یا هم ستا نوم بد شو، یا هم خلکو ویلي چې دا داسې ده او داسې ده، نو موږ بیا تا ژوندۍ نه پرېږدو، زموږ نوم بدیږي، نو ته باید همدلته مېړه وکړې او همدغه کور کې خپل نیوره سره نکاح وکړې. نو دا چې هغه مجبوره سوه، د مجبوریت پر اساس یې هغه خپل لیوره سره نکاح وکړله، ګرچې هغه په هغه لیوره باندې مشره هم وه او د هغه سره ظلمه هم وشو. تقریبا فکر وکړ نو چې لکه ورور ته چې خور نکاح کړي، ځکه چې هغه ماشوم و. او دغسې یو کیسې شوي دي، موږ د داسې پېښو ډېر شاهدان یو. د پخوانه تر اوسه پورې زموږ په سیمه کې، کلي کې، ولایاتو کې دغسې کیسې شوي دي چې ورینداره یې لیوره ته نکاح شوې ده. یوه کونډه چې د خپل وکالت باید ولري، خپله باید پرېکړه وکړي، پرېکړې ته نه ده پرېښودل شوې، بلکې په زور زیاتي باندې هغه نکاح شوې ده. هغه مجبوریتونو په اساس باندې دې ته اړ شوې ده چې د لیوره سره نکاح وکړي.
د بغلان اوسیدونکی اجمل بیا وایي چې د دوی په سیمه کې بیا کونډې ته د حق ورکول کېږي چې خپل راتلونکی ژوند په خپله خوښه وټاکي، ځکه دوی پوهیږي چې دا د کونډې ښځې قانوني او شرعي حق دی.
بلکل دا چې خزی د ټولنې یا اجتماع نیمایی برخه جوړوي او په اسلام کې هم خزو ته پوره پوره توجه شوی ده. مسلمانان هم په دې مکلف دي چې د اسلام په چوکاټ کې د اسلام پر رڼا کې خزو ته خپل حق ورکول سي. او بله دا چې کومې خزی خاوند وفات شي او دا په کور پاتې شي، نو اکثره زمونږ د بغلانیانو رسم و رواج دا ده هغه خزی چې په کور کونډې پاتې شي د څلور میاشتو لس ورځو نه وروسته چې د خاوند د عیادت ورځې ده د هغه نه وروسته بیا هغه کونډه کوی سي چې په خپل اراده په خپل فکر سره هغه بل خاوند وکړي، او یا کوی سي چې په همدې کور کې پاتې سي. هر هغه څه چې موږ په کور کې خورو یا موږ په کوم په کور کې زندګي کوو دې ته هم هغسې حق ورکول کېږي. او بل هغه کونډه چې په کور کې پاتې کېږي د هغې خوښه ده که چیرته د څلور میاشتې لس ورځې چې هغه د عیادت ورځې دي د هغه نه وروسته کولی شي په خپله خوښه باندې کوم میړه غواړي چې زه باید نوره هم له یو خاوند سره زندګي وکړم هغه کوی شي چې په خپله خوښه باندې میړه وکړي، او همداسې کوی شي چې د خپل د کورنۍ د پلار یا د مور یا د ورور په خوښه باندې کوی شي کورنۍ ژوند وکړي. بغلان کې اصول دا شی دی چې چاته هغه کونډې چې په کور پاتې کېږي هغو لپاره جدیت نشته ده، د هغو لپاره یعنی د زور خبره نه ده چې ته به حتمي او ضروري دا کومه خبر چې زه کومه دا به کېږي نه. نو دلته اکثره رایه ورکول کېږي، ښځې ته وخت ورکول کېږي په خپله خوښه باندې د ژوند تګلاره دې برابره کړي، کوی سي د په خپله خوښه باندې یعنی خاوند انتخاب کړي، او که غواړي چې خاوند ونه کړي نو کوی سي په همدغه کور کې لکه څنګه ده چې ژوند کوو همداسې د کور وګړي، نو هغه هم په کور کې لکه وریندار داسې ده، نو کوی سي همسې ازادانه ژوند وکړي په کور کې.
د خلکو په وینا په ځینو کورنیو کې بیا یو بل نامناسب چلند چې له کونډې ښځې سره کېږي هغه دا ده چې بد قدمه ورته وایي، د ټولو مخکې پیغور ورکول کېږي او شومه یې ګڼي، حال دا چې د اسلام دین بیا دا ټول منع ګڼي. اسلام کونډې ښځې ته په خپل زړه د واده اجازه ورکړې ده. د پوهنتون استاد او دیني عالم نورالله کوثر وایي چې په شریعت کې ټولې ښځې هغه که کونډې وي یا هم پیغلې د میړه د انتخاب حق لري.
کونډه په اسلامي شریعت کې خپل اختیار لري، کله چې خاوند وفات سو یا ښځه مطلقه سوه نور عام تام اختیار خپل د هیڅوک په زور باندې کولای نسی، او هیڅوک د حق شرعان نه لري چې هغه منعی که الله جل جلاله فرمای فلا تعدلوهن ان ینکحن ازواجهن، و تاسو د ښځه ممنې کوئ کونډه یا مطلقه ممنې کوئ چې په خپل زړه باندې ازدواج وکړي، او کله چې معروف او نیکې طریقې سره د خپل واده کو نو د شرعان هر ښځه چې کله کونډه سي خپل عام تام اختیار د خپل دې سره ده، مور و پلار و ورونه دوی حق نه لري چې شرعان دوی دا منې کړي او دې ته ورته وایي چې پلانۍ به کولی شي پلانۍ به نشي کولی، یا مجبور یې چې دې کورنۍ کې به څوک کوي هغه خپل اختیار ده چې په هره کورنۍ کې په همدې کورنۍ کې څوک کوي په بلې کورنۍ کې خپل اختیار ده. هو یو خبره ده عرفان که په همدغې کورنۍ کې بل څوک وکوي دغه اولادونه به تیتېږي نه، دغه اولادونه به ترنه جلا کېږي نه، په همدې کورنۍ کې به د خپلو اولادونو لپاره پاتې شي که چېرته دغه د دې ښځې په شرایطو باندې په دې کورنۍ کې څوک وو. د اولادونو د اجتماع لپاره د کورنۍ کې واده ښه ده له بل چا سره، ولې حتمي نه ده، کولی شي دا ښځه هر چیرته چې زړه وي چې کفاعت مراد کړي او شرعي حدود رعایت کړي خپل واده وکړي، او الله جل جلاله دا اختیار ښځې ته ورکړی او ښځه عمتام په دې کې اختیار لري چې هر څوک یې دې په کفاعت برابر وي که هغه کونډه وي مطلقه وي په خپل کفاعت سره بل چا سره واده وکړي.
قدرمنه دوستانو، د ګڼو کسانو په وینا د دا ډول نامناسب دودونو د نه پاللو لپاره دي د ټولنې هر وګړی هڅه وکړي چې له منځه یوسي. د کونډې ښځې په زور نکاح کول، بدو کې ودول، بدل کول هغه څه دي چې د افغان ښځو ژوند له ګڼو ناخوالو سره مخ کوي. د ژوند په هره برخه کې د افغان میرمنو د ستونزو د حل کېدلو په هیله نیمه نړۍ پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واتساپ شمیره ده 00 420 21 24 41. دا به نننۍ خپرونه تر بیا ښې چاري.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تانې څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې هغه پوښتنه ځوابوو چې واده په خپله خوښه ښه دی که د کورنۍ.
داسې کس وي چې هم زما خوښوي هم زما د کورنۍ خوښوي.
او ځوانان څنګه کولی شي په خپلو معیارونو پوره د ژوند ملګري پیدا کړي او بیا کورنۍ ته یې په اړه قناعت ورکړي؟
بعضې ځوانان هېڅ فقط ظاهري مسلې ته ګوري، که نه هر کار په مشورې باندې ښه ترسره کړي.
دا مسله چې ځوانان په خپله خوښه د ژوند ملګری وټاکي په ډیرو ټولنو کې حل ده، خو په افغانستان کې لا هم یوه نه حل شوې ستونزه ده. او ځوانان مجبور دي چې د ژوند د ملګري په ټاکلو کې د نورو خوښې ته پام وکړي، یا هم ډیر کله بېخي ترې پوښتل کېږي نه او دوی ته کوژده شوې وي. د ډیرو ځوانانو لپاره اوس هم دا یوه پوښتنه ده چې واده په خپله خوښه وشي ښه ده که نه کورنۍ ورته وکړي. دا پوښتنه ځکه مطرح کېږي چې د افغانستان ټولنیز ژوند او حالاتو ته په کتو دوی ته دا معلومات نه کېږي چې په دواړو حالتونو کې به یې راتلونکی ګډ ژوند څنګه وي. درې ځوانان مو پوښتلي چې د دوی په باور د ګډ ژوند ملګری خپله وټاکل شي که کورنۍ ته فرصت ورکړل شي چې دا کار وکړي. دوی په همدې اړه خپل نظرونه راته وایي.
دارزم زه فکر کوم داسې کس وي چې هم زما خوښوي هم زما د کورنۍ خوښوي، ځکه ځینې وخت انسان په داسې مسایلو کې ډېر سخت اشتباه کوي. زه هم د دواړو باید خوښه اوسېږي.
زان ورخان تڼایم، د خوست ولایت یم. واده مې نه دی کړی، کورنۍ په خوښۍ کوم.
زما نوم مسکا ده. د ما په نظر باندې یعنی خپله خوښه تر ډېره مهمه ده، خو د کورنۍ هم. بعضې ځوانان هېڅ فقط ظاهري مسلې ته ګوري، که نه د حقیقت نه پوهېږي هر کار په مشورې باندې ښه ترسره کېږي.
د کابل اوسیدونکي صالحه وایي که واده د هلک او نجلۍ په خوښه وشي په راتلونکي کې به دوی سره خوشحاله وي، خو که په ناخوښۍ کې وشي پایلې به یې ښې نه وي.
څوک فامیلونه چې نجلۍ واده یا هلک ته ښځه کوي باید د دواړو هم نظر وي، ځکه د نجلۍ له خوا بیا ډېر نظر وي، ځکه چې جنکیانې د موږ ډېر سرنوشت خرابېږي. بیا هغه د مېړه له کوره تښتي، ګزارا نه کوي. زموږ فامیل کې ورندار مې له ورور سره خوښه نه ده، موږ ډېر جګرخونه استو. هر رقم چې د هغې نظر موږ اخلو خوشحاله ساتو، مګم بیا هم هغه موږ سره نه سیلېږي. دوه طفلان لري منتا هغه زندګي خوشحاله نه ده. ټولو مجبوره کړله چې ته باید د سی وې مجبوره يم. دغه د نفر ده چې ډیر شرم ده، دا غټو دي ټول ننګ غیرت کته راځي ته حتما. اما نه، ننګ غیرت مهمه ده، موږ افغانان استو. مګه ما ژوند دوه نفرم ډیر مهمه ده، ځکه چې هغه دوه نفر ژوند کې بیا نه ننګ غیرت دی موږ د نیکو کومه ده. الکم عمر زندگی ته باقی دی جلیم زکه ته باقی.
د پکتیا اوسیدونکې جمیله د خپلې خور کیسه راته کوي چې هغه خبره نه وه خو پلار یې ګل ورکړ او د یو ځوان په نوم یې کړه. جمیله وایي خورې خوشحاله نه ده، خو ټولنیزو نزاکتونو مجبوره کړې ده چې هر څه وزغمي.
زما خور و همداسې اصلا هیڅ خبره نه وه چې کله مې پلار جان راغی ویل چې ما خو دا ورکړې ده. موږ بېخي حیران اک پک پاتې شو چې دا چا ته ورکړې ده، څه رقم د کوم کورنۍ ده. که څه هم اوس ډېر کلونه تېر شوي دي، خو بیا هم هغه ستونزې تر اوسه هم شته. هغه چې خبره شوه نو ډېرې ژړل. حتی همدا اوس هم چې راځي د مور پلار سره جنګونه کوي، نه خوښي نه وي، هېڅ خوشحاله نه وي. تر اوسه پورې سمه راضي شوې نه ده. خو دا چې یو پښتنه ټولنه ده او د هرې خانه مجبوریتونه په جلی باندې ډېر وي، نو بېلېدای هم ترې نه شي. او کوم هغه ژوند ښه ژوند چې د ښځه او خاوند لپاره اړین او ضروري ده، هغه ژوند هم نشي تېرولی. او دا کس سره ژوند تېرول چې هغه ستا خوښ نه وي او تر پایه دا کس سره ژوند کول، زما په نظر دا خو د مرګ نه هم هغه جلۍ ته سخته تمامېږي. ځکه ژوند هغه وي چې ستا په زړه وي، ته پکې خوشحاله اوسې، ستا ټولې هیلې او غوښتنې پکې په سمه توګه ترسره شي. داسې نه چې ژوند ستا وي او واقع د بل وي او څه چې هغه غواړي، لکه یو ماشین نه چې موږ کوم کار غواړو هغه پرې ترسره کړو، داسې نه وي.
جمیله وایي کله چې خورې د هغې له خوښې پرته ورکړه او پلار یې اوس د هغې تریخ ژوند ګوري، فکر یې بدل شوی او دې ته چې روی باران راځي د رضایت پوښتنه ترې کوي.
خو کله مې چې پلار ولیدل چې همیشه د زما د مشر خور د کړندلارې په خاطر په کور کې هلته دا خپله په سرګنۍ کې ډېره خفه وي، اوس ښه دی زما د پلار په هغه مفکوره کې تغییر راغلی. حتی څو ځله چې راغلل خلک مانه یې شخصا پوښتنه وکړه چې ما ونه منله، هغه هم ونه منله. ویلیدل چې هغه خوشحاله نه ده او د رواجونو قرباني شوه او ور یې کړله پرته له دې چې دینه پوښتنه وکړي یا دا خبره وي، او وړه هم وه چې ور یې کړه. نو دغې هیلې یې ورته باید ځوانۍ کې د ټوکېدلو پر مهال یې ورته مړې کړلې، ویره ژولې، او اوس هغه هم هېڅ خوشحاله نه ده چې دا یو قرباني چې ته ورکړله یا زما خور ورکړله زما د پلار په مفکوره کې تغییر راوستو.
ډیری پلرونه او میندې بیا په دې خاطر هم په خپلو اولادونو عجله کوي او د هغوی له خوښې پرته یې د کوژدې غم کوي چې فکر کوي ژر ځان له دې مسؤلیت خلاص کړي، یا هم په دې خاطر چې له نورو سره خپله سیالي برابره کړي، د اولادونو خوښې ته نه ګوري او د کوژدې په اړه یې پرېکړه کوي. نقیب الله غم شریک په همدې اړه وایي:
زیاتره خلک دی د سی تربورانو کې یو چې خپل زوی ته واده وکي وي پلاني خپل زوی ته واده وک زمبې خپل زوی ته واده وکمه او هغه سره خپل سیالي برابرې. خدا خپل دولت د خېګن د پاره دانو ګوري چې دا اولاد دې ته تیار دی کنه چې دا واده وکي یا د مسولیت په غاړه غستل شي، هم د ذهني لیازا هم د جسمی او هم د اقتصادي لیازا چې دا ورته برابر دی او کنه وروسته دا ور سره مخ کې تلل شي او کنه خود به هم هغه مسولیت په هغه د خپل اولاد په غاړه ورا چې یو یو مسولیت ګړي مور خپل چې زمې د اولاد ته واده وکم یی کوژدنه کوم چې د دې مسولیت نه خلاصم خالي خپل مسولیت پوره کړي.
خالد شان ایل وای: هر ځوان چې واده کوي خپل معیارونه او وخت ورته ټاکي، په کار د پدې برخه کې له ځوانانو سره مرسته وشي او وخت ورکړل شي، نه دا چې مشران خپل خوخه پرې تحمل کړي.
مونږه مقابل لوري بخې درکونه هغه کجنی یا لک وی مثال نه هغه ذهن نه مطالعه کوو چې دې ذهن کې څه دي او زړه کې څه دي کنه، او مونږ عموما هغې په ظاهري بڑه باندې فیصله کوو. مثال ما خور ده یا مثال ورور ده، هغه واده ته زړه نه ښه کوي، نو ما ته خو ضرورت نه ده چې مثال هغه زه دومره تهدید کړم او دومره تاثیر لاندې راولم او ورته وایم چې ته ولې نه کوې، دا وکړه، دا داسې ده، داسې ده، زه باید هغه پرېږدم. او مثال که وخت راشي، که وخت راشي هلک وي جنۍ، هغه بیا خپله زړه غواړي چې دی واده وکړي.
دین عالم مولوی حنیفی وایي: اسلام هر ځوان ته د دې جواز ورکړی چې په خپل خوخه واده وکړي، خو که د دوی خوخه نه پختل کیږي دا کار ظلم بولی چې ښې پایلې نه لري.
دا دې کې هیڅ شک نشته چې له خپل سره یو قسم ظلم ده یا له هلک سره ظلم ده. ډېر کله ته هلکان د ښځې کېږي او دغه ښځه نه خوښېږي، همیشه په کور کې جنجال وي، زه بله ښځه کو یا یو نجلۍ نه غواړي تر هغه سره واده وکړي، دا یو د بل په حقوقو باندې ظالمانه تجاوز ده چې کېږي. که چېرته نکاحګانې په شرعي شکل باندې د دواړو فرضایت باندې وشي، نو هغه ستونزې او اختلافات او مشکلات په تمامه نه باندې له منځه ځي. دا دې یو ښه راتلونکي پیغام له ځان سره لري، نیک او صالحه او با فکره اولادونه منځته راوړي. که هره ورځ تبن په کور کې جنگ او جګړه وي او د ښځې خاوند نه خوښېږي او د خاوند ښځه نه خوښېږي، نو اثر په اولادونو باندې غورځېږي. اوس دا چې یو قانوني بڼه باندې نکاح تړلی کېږي یا حتی په محاکمو کې یا په یو مجلس کې چې د دواړو رضایت، د دواړو ایجاب او قبول په صحیح شکل باندې توضیح شي، تشریح شي، دواړه خپل صحیح او سالم رضایت وخي، نو دا هغه نکاح ده چې له شریعت سره برابر او له شریعت سره موافقه ده.
دا چې په ګډ ژوند کې د ځوانانو خوښه څومره مهمه ده او که چیرته د ځوانانو خوښې ته نه کتل کیږي دوی باید څه وکړي، په همدې اړه مو له ارواپو مصطفی عمر خیل سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمر خیل صاحب، دا څومره مهمه خبره د یو ځوان لپاره چې دی د ژوند ملګری یا ملګری په خپل خوخه وټاکي کنه کورنۍ ورته وټاکي؟
واده کول په هر ټولنه کې بیل تعریفونه لري. ځینې ټولنه کې عرف او رواج دومره زور وی چې ځوانان او پیغلې مجبوری دي د هماغه رسم او رواج اغیدمن شي او هماغه ټولنه کې کورنۍ څه چی وای دوی ومني. په واده کې د طرفین رضایت یو مهم اصل دی. موږ هر یو د زړه له تله د دې غوښتونکو یو چې واده دې زموږ په خوښه وشي، نو دا برخه باید بې تفاوته ونه ګڼل شي او هڅه وشي چې د خپل خوښې له کس سره د ګډ ژوند تصمیم ونیول شي تر څو چې راتلونکي کې یو خوشحاله او خوښ ژوند ولري دواړه طرفین، څه هلک او څه جلۍ.
کله چې کورنۍ تصمیم نیسي چې خپله یو ځوان ته مثال د ژوند ملګری وټاکي، په دغه صورت کې یو ځوان باید څه وکړي؟
د واده کولو پر مهال د کورنۍ له غړو په ځانګړې توګه مشرانو سره سلا مشوره اړینه ده. د کورنۍ غړي تر ټولو نږدې کسان شمیرل کیږي او دوی هیڅکله د خپل اولاد لپاره بده نه غواړي. هو، که چیرې داسې والدین وي چې په خپله خوښه او پرته ستاسو له ټاکنې یا چا سره ستاسو واده کوي، په کار ده چې سالمه دخالت وکړي او پرې نه ږدي چې د ژوند بیړۍ مو په لوی لاس د غمونو او بدمرغیو یرغمله شي.
ستاسو په نظر کله چې یو ځوان غواړي واده وکړي، هغه به خپل معیارونه لري، خو ستاسو په نظر مهم معیارونه څه دي چې یو ځوان باید هغو ته په کتو سره د خپلې خوښې کس را پیدا کړي او ژوند ورسره وکړي؟
په واده کولو کې باید هلک او جلۍ د فکري عمر او ایدولوژي له مخې ډېر توپیر ونه لري. فکر او ایدولوژي هغه څه دي چې کولی شي په ګډ ژوند کې د لوی مثبت او د لوی منفي بدلون جوګه شي. هڅه دې وشي چې دواړه طرفین خپل ایدال کس سره واده وکړي. دا نړۍ خدای پاک مختلطه پیدا کړې او انسان دې هڅه نه کوي د بل کس ذاتي او وراثتي عادتونه په جبر واړوي. بله مهمه موضوع د یو بل درک کول دي، او حتی لویو موضوعاتو کې له یو بل سره د پړي سر نه نیول کیږي او له انعطاف څخه دې کار واخیستل شي. ښځه یا میړه باید له بل چا سره پرتله نه شي. یاد ساتئ، ژوند یو پیوند دی. د یو بل تر څنګ ژوند تیرول باید په ډیر ښه حس وي. یو بل ته متقابل درناوی باید وشي.
عمر خیل صاحب، یو خبره دام کیدلی شي چې ځینو ځوانانو ته کیدای شي ظاهر ډیر مهم وي، مثال د زده کړو په اړه بیا ډیره پوښتنه نه کیږي، په دغه صورت کې یو ځوان ته باید څه مهم وي؟
زده کړې د زوجایم په درک کولو کې لوی مرسته کولی شي. له بده مرغه زموږ ټولنې کې د سواد کچه ټیټه ده او په ځانګړې توګه ښځې له زده کړو لرې پاتې شوي دي. همدا یې لامل دی چې په ګډ ژوند کې تاوتریخوالی او د ښځو ځپل ډیر دي. که ښځه او میړه زده کړې ولري، د هر غلط فهمي پر وړاندې ژوره درک څخه کار اخلي او موضوع دومره نه خرابیږي چې تاوتریخوالي ته واوړي. له همدې امله ویلی شو چې تحصیل د ګډ ژوند لپاره تر ټولو مهم اصل دی. هر ځوان او پیغله هیله لري داسې کس یې د ژوند ملګری شي چې هم په صورت او هم په سیرت کې د خوږوالی او سترګې پرې سړې شي. خو بیا هم تر ظاهر بڼې باطني ښکلا ډېره مهمه ده. یو کس که غوره اخلاق او ښه کرکتر ولري، هماغه باندني ښکلا هم ده. نو هڅه دې وشي له ظاهر ښکلا څخه خوی او اخلاق ته لومړیتوب ورکړل شي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تانې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې خپرونې ښه وخت ولرئ.
ولاړ وی